السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان نجونو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې. د رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه، په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړې دي. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارونه د افغان نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د ښو شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبی نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبی په شمول اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبی به لومړنی لوی نړیوال هوایی شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری څنګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپناه لپاره موقتی کورونه پر لاره دي. یونیسیار نن ویلي چې دغه مواد د مزار شریف او کندهار له ګودامونو استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې لا هم د زلزلې له کبله د زیانمنو شوو کسانو د ژغورنې او هغوی سره د لاسنیوي هڅې روانې دي. بلورته نن د هرات ښار او د زلزلې ځپلې شاوخوا سیمې د یوه سخت طوفان شاهدې وې چې د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې دغه طوفان ممکن په یو دوه ساعتو کې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه له یو قطري شرکت سره د پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې چې په دې ویډیو کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه ګذاري به کیږي. دا فابریکه به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم و زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستانه د محل واردیږي، که څه هم د کله ناکله د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه او کډې رالیږدوي. دغه وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف تر دې وړاندې له افغان لاریو او دغه راز نورو موټرونو چې د پاکستان لخوا مواد را انتقالول پیسې اخیستې. د پاکستان موقت حکومت هلته ډیره افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري او شمیر هم 1.2 میلیونو ته رسیږي د اکتوبر تر پای پورې مهلت ورکړي چې له هیواد ووځي کنه په زور به یې وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوشیټډ پرس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغې ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. ټاکل شوی چې بلینکن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. دا وو خبرونه. د خبرونه په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په هرات ولایت کې زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان په سړکونو شپې ورځې تیروي.
کورونه مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي، مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راووځو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 1000 کسان زیانمن شوي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
و
برج های هرگ هرات
په دې زلزله کې د هرات د ارګ د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د نجونو له تعلیم د مخنیوي پر تګلارو یو ځل بیا نیوکې کړې. د اسرائیل او حماس د جګړې نن شپږم ورځ ده. د دې جګړې له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي. د اوچا په وینا د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له زلزلې اغېزمن شوي دي ښایي لوړ شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې شمیر وروستی نه دی. د دغه وزارت په خبره هلته له مخکې نه څېړندلې استول شوي چې د زیانونو او مرجوب له کره شمیر معلوم کړي. تر دې وړاندې د طالبانو چارواکو بیا د څه باندې زر کسانو د مړینې او شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو پخلایي کړی وو. تفصیل له همایون هیواد اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرون وخته خپور کړی ویلي دي چې یوازې پرونۍ زلزلې په هرات کې 112 کلي اغېزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونۍ زلزله چې د رختر په اندازه 6.3 درجې وه یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 130 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د روانې اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډېر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 400 ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 400 ډېر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
کمیټه تللی دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټولې سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټولو کلیو ته دوه دوه درې درې چمره یو کلی دغه ټول کلی سروې دا رقم وکړي چې څو کور خراب شوی دي څو لپاره شهیدان دي څو زخمیان دي څو سرپرست لري څو نه لري څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر چم ته په لاس ورکړي سر چم خپل پر معلومات راوړي تروغه کم نشي مشخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث او بل رقم سری میاسي بل رقم کلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل آدرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځینی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره لزړونو څخه وتل نه ده او له هغه ورځې چې لکورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایت وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق هوندې زید دلیونو نو د ورځې په جریان کې هم یو دل وزل تر کورونو ځان رسو او هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونو مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خراب پیلو دي مجبور وو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تلیا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 200 ډېر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم خودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
په هرات کې مو د زلزلې د زیانونو په اړه واورېدل. دغه زلزلې په هرات کې یو شمېر تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو اداره او دغه راز یو شمېر فرهنګیان اندېښمن کړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان په هرات ولایت کې وروستۍ زلزلې د عامه ځایونو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه هیواد تاریخي او لرغونې ځایونه هم زیانمن کړي دي. په دې زلزله کې چې د چهارشنبه په سهار رامنځته شوه د ریختر په کچه 6.3 درجه ښودل شوې وه چې له امله یې د نورو مالي او ځاني زیانونو تر څنګ د هرات د جامع جومات اختیار الدین کلا د جومات منارې او د دغه ولایت ځینې نور تاریخي ځایونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی احمد جاوید غزنوي د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
قسمت از برج های هرگ هرات
پتی زلزله که ده هرات درگ ده برجونو یو برخ زیانمنه شوی په هرات که ده منار یو برخ ویجاره شوی او ده هرات ده جامع جمعه گلدستی هم پا ده زلزله که زیانمنه شوی دی. ده زلزله ورسته و تکنونو لعمل ده هرات مرکز که کورونو ته هم زیانه وخته ده هرات ده گلران روبات سنگی و ده هرات نور و لسواله زینی برخی هم زیانمنه شوی دی.
از خانه ها در مرکز هرات همچنان صدمه دیدن و قسمت های از گلران و روبات سنگی و همچنان ناحیه های دیگه هرات.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د ویجاړولو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
متاسفانه
ورستۍ زلزلې د هرات ښار او ولسوالۍ ولړزولې چې له بده مرغه پکې ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. پر دې سربېره زموږ تاریخي آثارو ته هم زیانونه اوښتي، لکه د اختیار الدین کلا، د هرات لوی جومات او په هرات کې ځینې منارونه چې ډېر ستر تاریخي ځایونه دي.
دوی به دغه ځایونه بیا ورغوي، خو په هرات کې د تاریخي او لرغونو ځایونو ویجاړېدل فرهنګي کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. یو له هغو کارپوهانو څخه ولی شاه بهرا چې د هرات د لرغونو آثارو په اړه یو کتاب هم لیکلی آزادۍ رادیو ته وویل چې په طبیعي پیښو کې د لرغونو ځایونو ویجاړېدل د بېغورۍ له امله رامنځته کېږي.
بخاطر نبود بودیجې
داسې ودانۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په داسې پیښو کې زیانمنې کېږي او زموږ تاریخي ځایونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د هرات تاریخي لوی جامع جومات چې 1414 کال لرغونتوب لري، له بده مرغه د بودیجې د نشتوالي له امله موږ نشو کولی د بیا رغونې په برخه کې اقدام وکړو. ګلدسته چې شاوخوا 6 کاله وړاندې د مرحوم عبدالله خان ملکیار په وخت کې جوړ شوی و ټول ویجاړ شوی. زموږ د مقصود څلی او ختیځ څلی ټول زیانمن شوي دي. دوی نه رغول شوي او نه ساتل شوي دي.
د افغانستان لویدیځ د دې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې د سختو زلزلو او وروسته له زلزلو د وړو ټکانونو شاهد دی. د آلمان د جیولوجیکي څېړنو مرکز خبر ورکړی چې په هرات کې د چهارشنبې د سهار د زلزلې کچه د تېرې شنبې د ورځې د خونړۍ زلزلې په شان 6.3 درجې وه چې د هرات ښار شمال ته په 40 کیلومترۍ کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ زلزلې یوازې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې 12000 کسان زیانمن کړي دي. لومړۍ زلزله د شنبې په ورځ د میزان په 15مه د هرات په زنده جان ولسوالۍ او ځینو ګاونډي ولسوالیو کې وشوه چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې 6 ورځې تیریږي، خو لا هم په سیمه کې تر زلزلې وروسته ځینې ټکانونه احساس سوي دي او دغه راز پرون یوه ورته زورور زلزله چې شدت هم د ریختر په کچه 6.3 وشوله چې ډیر کورونه او کلي یې ړنګ کړل. زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د کابل پولیټیکنیک پانتون د جیولوجی د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزینه د یوې مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 2 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بلکل، که تاسو څه وویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 8.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل پولیټیکنیک پوهنتون د جیولوجی د څانګې استاد حمید الله وایزی و چې له ازادي راډیو سره یې تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو د لامل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
اسرائیلی الوتکو نن یو وار بیا د غزې په ترانګه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو پوځ وایي د حماس لخوا د یرغمل شوو 9 اسرائیلانو او د وژل شوو 222 پوځیانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 فلسطینیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان دي. د اسرائیل خوا ته هم د شاوخوا 1200 کسانو د وژنې پخلای شوی. تفصیل سفی الله ستانکزی اورو.
اسرائیلی الوتکو د پنجشنبې په ورځ هم د غزې ترانګه په نښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې ښار له ودانیو لوګي پورته کېدل. د حماس جنګیالیو د شنبې په ورځ پر اسرائیلو برید کړی و چې په سلګونو کسان یې په کورونو، سړکونو او د موسیقۍ په یو میله کې ووژل. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل اقاری وویل کورنیو ته یې د 222 اسرائیلي پوځیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غم شریکی کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د 9 تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی دی.
اسرائیلی چارواکي وایي د دوی په خاوره د حماس وسلوالو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزې ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 2200 ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غزې په ترانګه کې څه باندې 3,30,000 کسان له خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې تل ابیب ته رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انتونی بلینکن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي ادباو په شمول د یرغمل نیول شوو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني برید څخه مخکې د غزې له ګڼ مېشتې سیمې د ملکي وګړو د خوندي عبور په برخه کې آسانچاري او مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. لمړی راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازورینا امیری او توماس ویست د افغان جنور پر تعلیم ټینګار کړی او دوی د طالبانو په هغو تګلارو نیوکه کړې چې له مخې افغان جونې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځول شوي. دغه دوه استازو د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون واده څرګندونې کړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویست په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤولین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته. د ماشومو نجونو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 تیره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان جنو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللی او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په خبره دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان جنو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
ما در زندان در یک حبس داخل خانه بسر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان جنو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړی تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
له سنا کاکړ سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر یک ماموریت یو بل کال لپاره هم تمدید کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله. دا پریکړه لیک چې مسوده یې د اسپانیې لخوا د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د بشري حقوقو د شپږ څلوېښت غړیو شورا ته وړاندې شوی وه، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په څلور پنځوسمه غونډه کې پرته له رایې اخیستنې تصویب شوه. په دغه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو هغو پالیسیو او اقداماتو څخه لاس واخلي چې د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي، او خپلې پالیسۍ دې له هغو نړیوالو اعلامیو او میثاقونو سره یاري کړي چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي. پاکستان او چین د دې پریکړې لیک د تصویب مخالفت وکړ، خو د رایې اخیستنې غوښتنه یې ونه کړه. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نذیر احمد اندیشه په خپله وینا کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ، او ویې ویل چې په تېرو دوو کلونو کې نړۍ په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو شاهده ده، او د طالبانو لخوا سختو محدودیتونو د ښځو اساسي حقونه او ازادي له منځه وړې ده. ښاغلی اندیشه زیاته کړه،
د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد یو لوی جنایت دی، او جنسیتي اپارتهاید ګڼل کیږي چې د طالبانو د حکومت په زړه کې یو سیستماتیک تبعیض دی. ښاغلی رئیس، موږ د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د غځولو او د ډلې له هڅو یې هرکلی کوو.
پاکستان او چین تر دې مخکې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړې او مخالفت یې کړی و. د چین استازي استدلال کړی و چې د طالبانو حکومت باید پرېښودل شي چې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان استازي ویلي و چې د ریچارډ بنټ د ماموریت غځول د افغانستان ستونزه نشي هوارولی. د طالبانو حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د ماموریت د تمدیدولو لپاره مننه وکړه، او د بشري حقونو د ښه والي او ملاتړ لپاره د خلکو او بېطرفه راپورونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبره وکړه. ښاغلی بنټ تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي، او په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان خلک له یوه بشري ناورین او له داسې رژیم سره مخ دي چې له بشري حقونو څخه یې په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوام د افغانستان په اوسني وضعیت کې یوه اړتیا ګڼي. یو له دغو فعالانو نه ایري کوهستاني ازادي راډیو ته وویل،
اونا د گزارش شان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد. ښاغلی بنټ خپل په راپورونو کې تر 1500 زیاتو هغه محدودیتونو ته اشاره کړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوې دي. له همدې امله د کار دوام ته یې هیله من یو. موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې وشي کولی د افغانستان له دننه مستند راپورونه بهر ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله وروستۍ ارزونه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، په دغه هېواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان دې ارزونې ته هم کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخنامه دې کښېږ دي. وروره، موږ ستړي خلک یو. زموږ ولس څپلو وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو په ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جرې باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. چې یوه ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی دی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپلو په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستې ګډې خوري وریجې غوښې. دلته موږ په وچه نه یې ماړه. څه شي موږ ته را رسېږي؟ په دریا میشه که یه گونه اوله آگم دستلی تاور که وسیچ پشام مشتر کس بودی مرد دیا تالیبان سه داغ ایل لرو سه مرد خوار ولست دی او پیکر وی او مرد خوار ولست دی او دکار زمین برابره که دی او خوار سریل سر مرسته و که باید که وسیچ سیلی نبایدی وسیچ دار میسکن دی خان دی او خوار و غریب سریل دام مرسته و رسیده سلام علیکم
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زما غوښتنه دا غوښتنه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سی په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي استاسي ولې دا چې مونږ کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو په همدې سره دوهمې مایې ته ورسېدو د ماخستان نه نیمه بجې شوې وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی خو اوس په مکړې لانډو خبرونو ته د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی یو وار بیا له تعلیمه د افغان جنوب په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وا په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو او فشارونو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړی دی د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي فلای دوبی نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او په خبره یې دغه الوتنې به د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر له دویم ترمینل نه ترسره کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری څانګه وایي چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپناه لپاره موقتي کورونه په لاره دي دا په داسې حال کې ده چې د یوناما په خبره په هرات کې شاوخوا 1000 کسان زلزلو ځپلي په هرات کې نن طوفان هم رالوتی دی چې ګڼ خلک یې اندېښمن کړي خو د هوا پیژندنې متخصصان وایي چې ممکن په یو ساعت یا دو ساعتونو کې دغه طوفان پای ته ورسیږي د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان کړی دی د یو قطري شرکت سره د دغه کان د استخراج تړون شوی دی چې له مخې به یې په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ تولیدیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورک
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړي د تنګیدو په اړه شکایتونه کړي دي یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بد ورځې او مزدوري ګالي وایي چې دغه مزدوري او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم نوم مریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کیم د بازار جماعت لوی جامع جماعت وم دغلته مولوی وم دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځو کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ تاسو لاړ شو موږ تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم سوی وتی دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي کنه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-30 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کې کوي. خو د دوی په اسلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته د راستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي خپل وطن کې که لوږی که تد تنګ که لوږی او که تنده یي تېره وبی دلته یو ځای ټول
زردای راه دیو کار کرون که آده زیدون که تطوری تا سلام بزل سلام دیمو و دست یو دولت تای مارد تای چه آقا دلاس اوست پا پاکستان که پا ماجر و بعد در وز وز دی مشهر جول کلی را ماه که دوم رزرم پاکستان مکا اوست در غز مونه دی چه کاری زکر چه پاکستان کم مطلب در لو در غز دی دی ست سر نشو پاکستان اوز دغا تنگوال دو پا ماجر رو بانده کن دوی هم دست یو کار وکا چه دوی خپلا بانده ده حد سواده کردی ده آواده همالی کردی نده زکر چه دوی اپا عمومی اعلان کلا عمومی اپا اعلان شواده خدای سواده و شواده خدای سواده ده ده عمومی اپا ده خدای سواده ده خدا و دی خدای سپواده دی پخبره و ندره در نویلار دی وسم نیوله و خالکت تختی و زبراول و وجل دغا شایکی اینو چی دی خدای سده واده متکلی دی بنده خو پروانه لین بنده خکوم خبران در غوص خلوم هر اولایشی جبه هر اولایشی پرخوا بانده زن خلاص اولایشی خدای دی خدای سپواده و ندره دی خدای سده واده متکل مومی اپا چه اعلان شوا عمومی اپا خو عمومی اپا وینو خدای عاد خدای سه وعده بیرته ماته کړي د وخت ده خدای سه وعده کړي وخت بیرته ماته کړه نو په ماجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې د غس حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالای دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دی د کانان خالي و غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کیږي په اوبو لاهو کیږي ځکه دغه حساب و کتاب چې دوی په سرادو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور د الله پاک دی موږ ناره واریو الله پاک دی موږ چاره وکړو ډېر ځایه داسې شاید اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکی وي او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد نواب نمیړم، د پنجاب اوسېدونکی یم. پنجاب کې موږ اوسېږو او علاقه ده سکیسر په نامه. دلته ډېر غټ مهاجر اوسېږي، د مځکې کار کوي، د زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي. کاډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه بیا کاډو وال ګوري. بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړي بس خلاصېږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. او زه د ډېره خراب ژمه یم دی په افغانستان کې. بل دا داسې خلک دي چې ډېر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري. بس دغه زیات خلک دلته چې کوم اوسېږي، بس دغه خلک دي د مځکې کار کوي، دومره سرمایه نه لري. بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري. بس دغه اوضا ده، بس د ورځې کار دی، بس دونه روزمز ګزاره ده. بس دا دی چې اوس چې وې باسي، هلته د دوی اوضا به ډېره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته هم نه لري. تو سره کومک هم نه کېږي، د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښې کېږي. د وضعیت یې ډېر د ډار د وام دی چې دا شر جمع یې پرېښي وایي، جمع یې نه وایي ایستلي. نو بیا مختب نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته یو ژوند و مزدوري دوامداره ساتلی وای. اوس اوضاع یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته. بس بندیګرات ته یې وهل، د ډبو اخت یې څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم. سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی د دا دا پاکستان دا افغانستان اس مسئلہ سے شدے چھے روزانے پا بارڈر باندی ہر روز دا دی جنجال بھی دا ٹھول اللہ سے پریشانہ کرے تگ را تک کی پیسے اخی ظلم کیجی نظام دا آزادی رادو تا دا درخواست تی چھے مثلا دا غا مشکل باید حل سی دا خود سے نکر چھے پاکستان وائی چھے نندی بار سی بس بار ختم دا دو غنی ولست چھے دا غزی تقریبا کال دو لگیر چھے دا مسلسل روان بی نو دا غوست دا پاکستانی و کبرانان دا سی بیرقم خلق دی کتا دا دا وزای خبری کئی چھے کل کل او وائی وائی اوغانیان مباس نو دا خو دا سی نسی بطلائی کی اس کل پا دی ٹیم لگیر چھے او دوی څوک وی چې دلته رشوت ځینې اخی هر ځای چې غریب گیر کې دغه څخه بس 15,000 لزره 60,000 دا اوس حکومت دی دا اوس وطن دی دا اوس څه کار دی په دغه رقم خو وطن ټوله تباه کړی اوس ډالر اسمګلین په افغانیانو باندې تمام کړ چې نیستي ده نو خو نیستي د افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي هغو باندې به چیرې استي ده زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي دا ټول ولس پریشان کړی دی بیا خاص تر پښتانه
السلام علیکم ورحمت الله زه خاتم افغان یم مهاجر یم په پاکستان کې د تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لږه د بیروزګارۍ نه کیږي د کار نشتوالی نو مونږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشوالي خاطر چې مثال مونږ راغلو پاکستان له د کار کوو خپل کور دپاره لکه نپکه برابر کړو خپل بچیانو له نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې نو هغو له غټ کورونه له لس جربه او واړه کورونه له 15 جربه نو دا چې ورکوي چې مثال حکومت له دې ګټه ځي او نور به دوی به خپل کورونه دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به یې تېروي او خپل وطن له به راشي په خپل وطن کې به ژوند تېروي نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي نو ټول وطنوال لپاره ښه زیری مننه السلام علیکم
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنه مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسولانو تر غوګونو ورسېدلې وي دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنګ کړی ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا ښکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي نو دا ښکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاري
شمس صاحب د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی کاروبارونه کم شوي دي فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي نو ځکه هغې هلته پاتې دي متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکام راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او دغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپي ښودلې ده چې هغوی رامخکې شي او د افغانانو سره بې خصوصا دغه کډوالو په ځای په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوا نه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د آلې په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو سولو سیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په د امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اول ته خپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خو دا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان له مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغې ته د عملي کارو کې هم د په افغانستان په داخل کې دغسې شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او دوی خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړي شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نورې نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کې شي د دوی په ځای په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسني چارواکي طالبانو رول دی چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپله خوښه البته هغوی ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، السلام علیکم. خی جوړ سي خدای تاسو خی همکاران مخدي زدي پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی دې خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم، وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیانو نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوقو مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترم په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې د بطخاک په کلي کې په دغسې نورو ځایونو کې او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې د ملاترخیل اسپتال شاته په دغه ځای کې د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسسات او دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي او سیمټو نه سیمټي کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې د دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښه وي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ورورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو ته نیکې لوی احترامات وړاندې کوم. جمعه دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغه ښې مزې او چمچې دي، چې هغه څوک غریبان دي هغه به زمه څه کوي څه به خوري. دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي. دا مسلمان به زمه څه کوي څال بهیي یوه روپۍ پیدا کیږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دي ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه، شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجره یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بخش کې مشکلات پېښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دغه یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورټ تمدیدوي. نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورټ تمدید کړي یا نور خدمات ترلاسه. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډېره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورټ تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسمایم په ډیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه ډیره خوشینه یم او زه ډیر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، یعنې زموږ د هیواد هېڅ دلته استازولۍ نشته ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
منزل ترسی دلے دے، هغه منزل منزل ترسي دلي دي سلو چاچی دا نور دخ پل زڑکی کور کیلی دلے دے